السلام علیکم د ماخام شپک بجې دی د ازادي رادیو د ماخمنې پښتو خبری مجله ز رضوان مراد وړاندې کوم. دا خپرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په کوري چې جمهور ریاست وایي ټاکل شوی چې ولسمشر غنی سبا د جرمني په مونشن کې د نړیوال امنیت کانفرنس ته په وینا کې د داعش پر ضد مبارزې باندې زیات تمرکز وکړي. د حراست او ثبات رهبری شورا غړي لګاونډي او سیمیزو هیوادونو په ځانګړي توګه روسي او پاکستان غواړي چې د افغانستان په چارو کې لاسوهنو په کلکه ډډه وکړي. په زیمبابوې کې د افغانستان او د دې هیواد د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ د روانې لوبې وروستی حال هم درکو، خو په سر کې له صفي الله ستانکزي څخه د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه اورو.
السلام علیکم. د مهمو خبرونو سرټکی: افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن ماخام جرمنی ته ولاړ سو د مونیخ په 350 امنیتی کانفرنس کې ګډون وکړي. د جوزجان سیمه چارواکي وایي نن له غرمې وروسته په درزاب ولسوالۍ کې 250 تختول شوي کسان د طالبانو له قید خلاص شول. او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ویلي روسیا او امریکا متحده ایالاتونه به د استخباراتي اړیکو د ښه کولو څخه د تروریزم په وړاندې د جګړې په چټکولو کې ګټه واخلي. اوس هم پوره خبرونه: افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د پنځمې په ماښام جرمني ته ولاړ سو د مونیخ په 350 امنیتي کانفرنس کې ګډون وکړي. ارګمنې په یو بیان کې ویلي چې ښاغلی غنی به د مونیخ کانفرنس په څنډه کې له ګڼو مشرانو سره په بیلابیلو مسایلو جلا خبرې وکړي. د ولسمشر مرستیال ویاند شاه حسین مرتضوی هم په کابل کې نن وختي د ولسمشر د سفر په اړه جزئیات ورکړي وو.
رئیس جمهور در این نشست روی افراطیت و
بنیادگرایی خغلای مرتضوی وای ولسمشر په دې غونډه کې د افراطیت او بنسټ پالنې او د سیمې او نړۍ لپاره د تروریزم په خطر خبري وکړي. د مونیخ په 350 امنیتی کانفرنس کې چې سبا د فبروري په 10 پیلېږي او په 19 پای ته رسیږي، د نړۍ شاوخوا 1500 مشران په روانو کړکیچونو او د نړیوال امنیت په وړاندې پراتلونکو ننګونو بحث کوي. د افغانستان جمهوریت ریاست د بیان لمخې تمه د یاد سفر پر وخت د ولسمشر په حضور کې د مالی وزیر اکلیل حکیمی د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست لمشر فدریکا موګرینی سره د همکارۍ یو تړون هم لاسلیک کړی. د جوزجان سیمه چارواکي وایي په درزاب ولسوالۍ کې 250 تختول شوي کسان د وسلوالو طالبانو له قید څخه آزاد شول. د جوزجان د والی ویاند محمد رضا غفوري ازادي راډیو ته ویل دا کسان د قومي سپینګیرو په منځګړیتوب نن غرمه مهال راخوشي شوي دي. د راپورونو له مخې 13 ورځ وسلوالو طالبانو یو شمېر بزګران له ځان سره بیولي وو. تر اوسه د دې پیښې اصلي علت نه دی معلوم. له دې وړاندې د وسلوالو طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد ویلي وو چې دا کسان د طالبانو د محکمې له حکم څخه د سرغړونو په هدف بندیان کړي وو. او د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي ټیمونو ترمنځ نه همدا شیبه لومړۍ ورځنۍ لوبه روانه ده. افغانستان د دې لوبې پیل بیټنګ وکړ او زیمبابوې ته د 214 منډو هدف وټاکه. زیمبابوې تر دې دمه د دریو لوبغاړو په سوځېدو سره په 25 اورونو کې 93 منډې کړي دي. د افغانستان لپاره تر دې دمه د زیمبابوې 3 وکټې نبی ساحل، حمزه او تک او ګلبتین نایب اخیستې. دواړه ټیمونه به د 15 ورځنیو لوبو دویمه یوه د یک شنبې په ورځ ترسره کړي. بیا هم خراغلی: د روسیې جمهور رئیس ویلي روسیا او امریکا متحده ایالاتونه به د خپلو استخباراتي ادارو د اړیکو له بیا ټینګښت نه د تروریزم په وړاندې د جګړې په چټکولو کې برخه واخلي. ولادیمیر پوتین دا خبره نن په موسکو کې د روسیې د فدرال امنیتي ادارې FSB ته په ټلویزیوني بیان کې وکړه. هغه ویل دا د هر یو په ګټه ده چې د امریکا متحده ایالاتونو او د ناټو د غړیو هیوادونو ترمنځ د استخباراتي ادارو اړیکې بیا ټینګې شي. پوتین همداراز ویل چې دا روښانه خبره ده چې د تروریزم پر ضد په مبارزه کې ټول ښکیل حکومتونه او نړیوال ګروپونه باید په ګډه کار وکړي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دمستورا د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره نن په موسکو کې د سوریې په اړه خبرې وکړې. دوی دواړو په موسکو کې سره لیدلي. ښاغلی دمستورا وویل د سوریې د کړکیچ د هواري په هدف په استانه کې د پیل شوي نوښت په اړه خبرې کوي چې د ده په وینا د فبروري په 23 د جنیوا غونډې لپاره لار هواروي.
We were looking forward, all of us, to to come here
د وی مونږ ټول په دې تمه و چې دلته د استانی د نوښت په اړه خبري وکړو. هغه څه چې مونږ کلک ملاتړ کوو ځکه زموږ په نظر اوربند د سوریې د خبرو پیلامه کېدای شي. ثبوت یې همدا د استانه خبرې دي چې کولی شي د جنیوا د خبرو لپاره چې د فبروري په 28مه کېږي لار هواره کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د سوریې د کړکیچ د هواري په هدف د ملګرو ملتونو له پلان نه بشپړ ملاتړ څرګند کړ او وی ویل هڅه یې کړې چې له ایران او ترکیې سره په ګډه په سوریه کې اوربند تأمین شي. او امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې په دغه هیواد کې کډوال نن د فبروري 14مه کارځایونو او ښوونځیو ته نه ځي څو د امریکا اقتصاد او روان ژوند کې خپل اهمیت په ډاګه کړي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس او نیویارک ټایمز راپور ورکړی چې د پلازمینې واشنگتن ډي سي په شمول په فلادلفیا، بوسټن، هیوستن، شیکاګو او نیویارک کې کډوال د یو ورځ له کډوالو پرته تر نوم لاندې اعتصاب کوي. کډوال د ټولنیزو شبکو او د خلکو د خبرو لارې په دغه اعتصاب ورمات شوی. په امریکا کې دغه اعتصاب لپاره له هغو کسانو نه چې په بهر کې زیږیدلي امریکا ته راغلي غوښتنه شوې چې نن د کارونه کړي او هم څونه پیری څو د امریکا په اقتصاد کې خپل کاري اهمیت په ډاګه کړي. دوی د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ټرمپ د ادارې د هغه پلان په جواب کې دا کار کوي چې غواړي له دغه هیواد ټول نه قانونه کډوال وباسي. دا د سیمه او نړۍ مهم خبرونه.
تاسو د ازادي رادیو مخمنه خبری مجله اورئ. افغان ولسمشر سبا د جرمنی په منشن کې نړیوال امنیت کانفرنس ته وینا کوي او په کې به د افغان چارواکو په وینا د داعش پر ضد د مبارزې موضوع په جدي توګه مطرح کړي. په روانه خبری مجله کې دا هم اوري چې افغان حکومت وي د مسکو په څیر ناسې د افغان سولې په برخه کې ګټورې دي خو هیڅکله د سولې د پروسې بدل نشي کېدای.
زموږ همسایگان او د سیمې نور هیوادونه د افغانستان په مسله کې د تروریزم څخه ملاتړ پر ځای د افغانستان د خلکو او حکومت ملاتړ وکړي.
پخوانی چارواکي او جهادي مشران له روسیې او پاکستان غوړي چې د افغانستان په چارو کې له مداخله کولو ډډه وکړي او د پخوانی حکومت ځینې مطرح چارواکي بیا حکومت تورنوي چې د انتخاباتو ترسره کولو لپاره جدي رادن لري.
بعد
دې
ما حکومت
په ارتباط شفافیت
انتخابات هیڅ حرکت
نه کړ. د نورو نړیوالو او سیمیزو مسلو په اړه هم رپورټونه اورئ. آزادی رادیو په اف ام سل اشاریه 15 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په صفه ډول اوریدلی شي. د افغانستان جمهوری ریاست وای د جرمنی د منشن په غونډه کې بعد افغانستان د جمهوریت د وینا عمده ټکی له داعش ډلې سره پر مبارزه را څرخي. د جمهوریت دوان مرسیال شاه حسین مرتضوی د پنځشنبه پر سپه خبري ناشته کې ویل چې ولسمشر په دې غونډه کې له نړیوالې ټولنې غواړي چې له داعش سره په مبارزه کې له افغانانو سره یو ځای شي. په ورته وخت کې کارپوهان د منشن ناشته یو له مهمو نړیوالو غونډو غني. تفصیل له خان محمد سین څخه.
د افغانستان جمهور رئیس د جمعې په شپه د میونیخ په امنیتي غونډه کې د ګډون لپاره جرمني ته ځي. د جمهور رئیس د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی د پنځشنبه په ورځ ناوخته په کابل کې یو خبری ناستې ته وویل چې د تاو تاریخوالي 15مه صفه چې د عائش ده د میونیخ په ناسته کې به د جمهور رئیس د وینا اصلي محور وي.
جمهور رئیس به نن شپه آلمان سفر وکړي. جمهور رئیس به په دې ناسته کې پر افراطیت او بنیادګرایي او د تروریزم پر خطرونو چې سیمې او نړۍ ته متوجه دي خبرې وکړي.
د ملي امنیت مشاور محمد حنیف اتمر، د مالی وزیر اکلیل حکیمی او یو شمیر نور لوړ پوړي دولتي چارواکي د جمهور رئیس د دغه سفر ملګری دي. په خاطر دې په جرمني کې ورته دوه نور ناستې هم جوړې شوې دي. د میونیخ امنیتی ناسته د امنیت او بهرني سیاست په اړه یو ستراتیژیک نړیواله ناسته ده چې هر کال پکې یو مهم نړیوال امنیتی موضوع مطرح کیږي او د غونډې ګډونوال پرې بحثونه کوي. ویل کیږي چې د میونیخ په دغه ناسته کې به د چارواکو د بحث مهمه موضوعګانې د منځني ختیځ د هیوادونو بحران، د نړۍ په مختلفو سیمو کې له جنګونو څخه د میلیونونو بې ځای شوو ستونزې او له تروریزم سره مبارزه وي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو پوه ودیر صافی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د تروریزم پر وړاندې د مبارزې لپاره د جمهور رئیس اشرف غنی په لا هڅو او په دې مبارزه کې د نړیوالو د ملاتړ په جلبولو ټینګار وکړ.
اضرار تروریسم به جهانیان هم از این منطقه تثبیت
کرد. که تروریسم زیانونه چی سیم ته متوجه دي نړیوال ته تثبیت کړي دا د افغانستان په ګټه دي. په داسې حال کې چې افغانستان اوس مهال د سیمه ییزو او نړیوالو تروریستي حملو قرباني دی.
که څه هم افغان پوهان د ورته تیرو نړیوالو ناستو څخه راضي نه ښکاري، خو وایي چې د ملي یووالي د حکومت چارواکي باید نړیوال د داعش د ډلې له خطرونو څخه چې افغانستان سیمې او نړۍ ته متوجه دي په ښه توګه خبر کړي.
د خان محمد سین په راپور کې مو واورېدل چې ارګوی ولسمشر غنی سبا د جرمني په منشن کې د امنیت په نړیوال کانفرنس کې د داعش پر ضد د مبارزې او په دې مبارزه کې له افغانستان سره د مرستې په اړه خبرې کوي. ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. افغان حکومت وی د مسکو په څیر ناستې د افغان سولې په برخه کې ګټورې دي، خو هیڅکله د سولې د پروسې بدیل نشي کېدای. د اجرایي ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل د پنجشنبې په ورځ تمو ښوده چې د مسکو د ناستې له بحثونو د ترهګرۍ پر وړاندې د ګټې مبارزې په برخه کې استفاده وشي. خو یو شمېر سیاسي چارو کارپوهان بیا د مسکو ناست په افغانستان کې د امریکا پر وړاندې د روسیې د تقابل یوه تازه بیلګه ګڼي. محمد حدیث پردیس او په دې اړه جزئیات.
افغان حکومت وی په مسکو کې د روسي ناستې پایلې په افغانستان کې د سراسري سولې او ثبات د ټینګښت په برخه کې ګټورې تمامېدای شي. د حکومت اجرایي ریاست وی کابل ته ملري چې د مسکو په څیر ناستو کې د افغانستان ګوندي او سیمه ییز هیوادونه له طالبانو د ملاتړ پر ځای په خپل له حکومت سره د ترهګرۍ د ځپلو په برخه کې همکاري وکړي. د اجرایي ریاست د ویان مرسیال جاوید فیصل د پنجشنبې په ورځ کابل کې وی خبري ناستې هم وویل چې دا ډول هڅې هیڅکله د سولې بدیل نشي کېدای.
څه ډول ممکنه ده چې زموږ همسایګان او د سیمې نور هیوادونه د افغانستان په مسله کې د تروریزم څخه ملاتړ پر ځای د افغانستان د خلکو او حکومت ملاتړ وکړي؟ زموږ توقو دا ده چې له دغه ډول بحثونو څخه موږ د سیمې په کچه د دې همغږۍ په ایجاد کې ګټه پورته کړو. ولې دا تلاش هیڅ وخت د افغانستان د حکومت په مالکیت او رهبرۍ د سولې د پروسې ځایناستې نسي بدل کېدلی.
د چهارشنبې په ورځ د افغانستان په اړه د روسیې په مرکز مسکو کې شپږخیزه غونډه وشوه. دې غونډې ته د کوربه هیواد سربیره د افغانستان، پاکستان، چین او ایران استازي وربلل شوي وو. که څه هم په یاده غونډه کې د شو پریکړو په اړه زیات جزئیات له رسنیو سره شریک شوي نه دي، خو د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي وو چې د ورته غونډو لړۍ باید پراخه شي څو د سیمې د هیوادونو په کچه په افغانستان کې د ثبات د ټینګښت لپاره ګډې هڅې وشي. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي چې په مسکو کې د روسیې په نوښت وروسته شپږخیزه ناسته ظاهرا د افغانستان د حالاتو په باب جوړه شوې وه، خو د پردې تر شا نور مسایل پکې نغښتي وو. سیاسي کارپو بشیر عاطف وایي د مسکو وروستۍ ناسته دا ثابتوي چې روسیه غواړي په سیمه ییزو مسایلو کې برلاسي وسي او د امریکا رول پیکه کړي.
د روسیې غوښتنه معلومه ده، له دې ناستې نه د روسیې تمه دا وه چې پر طالب مشرانو باندې پوری شوي بندیزونه لرې شي. د طالبانو او د افغان حکومت ترمنځ د خبرو او ناستې هیڅ اجنډا د مسکو په غونډه کې نه وه.
د ښاغلي عاطف په خبره روسیه غواړي چې له بېلابېلو لارو په افغانستان کې د امریکا د متحدو ایالتونو رول کمرنګه کړي، نو ځکه یې د سیمه ییز اجماع د رامنځته کېدو هڅې چټکې کړي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې افغان حکومت وی د مسکو په څیر ناستې د افغانستان د سولې په برخه کې ګټورې دي، خو دا ډول غونډه هیڅکله د سولې د پروسې بدیل نشي کېدلای. په همدې حال کې د حراست او ثبات رهبری شورا غړي له ګاونډیو او سیمه ییز هیوادونو په ځانګړې توګه له روسیې او پاکستان نه غواړي چې د افغانستان په چارو کې له لاسوهنې په کلکه ډډه وکړي. د دې شورا غړیو پخواني جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف د افغانستان څخه د سرو لښکرو د وتلو د کلیزې په لمانځه غونډه کې ویل مداخله کوونکي هیوادونه باید افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد له ماتې عبرت واخلي. د پخواني افغان ولسمشر لومړي مرسیال محمد یونس قانوني هم په دې غونډه کې ویل چې پاکستان باید د افغان جهاد منندوی اوسي، ځکه چې د جهاد پاکستان هم وژغوره. نور حال کابل د اکرام الله اکرام په دې ریپورت کې ورو.
په داسې حال کې چې تازه له طالبانو سره د روسیې د ملاتړ راپورونه خپاره شوي، یو شمیر پخواني افغان چارواکي او جهادي مشران له روسیې غواړي چې له دې کاره لاس واخلي. د حراست او ثبات د رهبرۍ شورا غړي او پخواني جهادي مشر عبدالرب رسول سیاب چې له افغانستانه د شوروي ځواکونو د وتلو په نمانځغونډه کې خبرې کولې وویل روسیه چې له افغانستان سره مرسته نه کوي باید د دې هیواد وسلوال مخالفین هم تجهیز نه کړي.
خود بیران نکنه، خود خراب نکنه،
خپل ځان م خرابوي، خپل ځان م ورانوي، په خپل ځای مو کینی، که خیر مو رسیږي ښه، کنه شر م رسوي. زمونږ پر ضد وسلوال مخالفان م تقویه کوي، زمونږ پر ضد هغوی م تحریکوي، مې تجهیزوي، کنه دا توره بیرته ستاسې پر سر وریږي او د دې نه تاسې کومه ګټه نه کوي. کله مونږ سره مرسته نه کوي نو د خدای په خاطر زمونږ دښمنان م تقویه کوي.
دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د روسیې چارواکو په خبره د هیواد په افغانستان کې د داعش د مخنیوي په هدف له وسلوالو طالبانو سره اړیکې نیولي. په دې وروستیو کې په ولسي جرګه کې د کندوز یو شمېر استازو ازادي راډیو ته ویلي چې روسیه وسلوالو طالبانو ته په کندوز کې وسلې ورکوي. په کابل کې د روسیې سفیر له طالبانو سره د خپل هیواد تماسونه تایید کړي، خو ټینګار یې کړی چې دا تماسونه یوازې په افغانستان کې د دوی د کارکوونکو د ژوند د ژغورلو په هدف ټینګ شوي دي. په ورته وخت کې پخواني جهادي مشر عبدالرب رسول صاحب په پاکستان هم غږ کوي چې په افغانستان کې بل شوي اور ته لمنونه وهي، ځکه چې د ده په خبره په افغانستان کې بې ثباتي په پاکستان او حتی په منځنۍ آسیا کې د بې ثباتۍ په معنا ده. په همدې حال کې د پخواني افغان ولسمشر لومړي مرستیال محمد یونس قانوني وایي چې پاکستان باید د افغانانو منندوی وسی، ځکه افغان جهاد پاکستان هم وژغوره.
اگر جهاد در افغانستان صفر میشد امروز چیزی به نام
که په افغانستان کې جهاد صفر وای، نو نن به پاکستان د جغرافیې د نړۍ په نقشه کې وجود نه درلود. په همدې خاطر باید پاکستان د افغانانو منندوی وي، لکه څنګه چې موږ د پاکستان د ولس لملاتړ منندوی یو.
د حراست او ثبات رهبری شورا په حکومت غږ کوي چې امنیتي ارګانونه باید غیر سیاسي او د دښمن په لمنځه وړلو کې ورنه بشپړه استفاده وشي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د کانګرس د بهرنیو چارو کمیټې سرپرست ټیټ پاو وای پاکستان د ترهګرو ملاتړ هیواد و پیژندل شي. خاغلی ټیټ پاول امریکایي رسنیو سره په مرکه کې ویلي د پاکستان پوز د امریکا نه پیسې اخلي او دا پیسې بیا په افغانستان کې د تروریستانو لاس ته ورځي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
و امریدل چې د پخوانی حکومت ځینې غړي د حراست او صوباس رهبری شورا غړي لګونډي هودنو په خستوګه له پاکستان او روسیې غواړي چې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه بند کړي. د دې شورا ځینې غړو پخوانیو څیرو د انتخاباتو په اړه هم څرګندونې کړي. لږ وروسته یې اورو.
ژوند
آزادي
خزینه تر سره اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وه منګوله وخت د شریعت
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د پاره پناه نشته. موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا بکړم په دپښه واله یا په دالاس واله
وو باندې لرو. موږ د حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د وګړو باندې بس
په فکر چې محکمې له خوا.
ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
تاسو د ازادي رادیو ما خمنه خبری مجله اوري. ازادي رادیو په منځنۍ صفه 1200 شپږ نوي او اف ام سل اشاریه 15 صفه سربیره په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. د پخوانی حکومت ځینې مطرح چارواکي او د حکومت سیاسي مخالفه ډله وایي چې افغان حکومت باید د راتلونکو انتخاباتو د ترسره کولو لپاره جدي اقدامات وکړي. د پخوانی ولسمشر لومړي مرستیال محمد یونس قانوني د پنځشنبه پر ورځ په کابل کې د پخوانی شوروي ځواکونو د وتلو د ورځې د لمانځلو په مناسبت په غونډه کې ویل چې د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو نیټه باید ژر اعلان شي. په همدې حال کې د نوې ملي جبهې مشر انوار الحق هدي وایي چې افغان حکومت لکه څرنګه چې لازمه ده د راتلونکو انتخاباتو لپاره هلې ځلې نه کوي، خو اجرایي ریاست بیا وایي چې د راتلونکو انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره کار روان دی او د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره ژمن دی. نسیم شفق او په دې اړه جزئیات.
کله یوې خوا په افغانستان کې د انتخاباتي نظام د بشپړې اصلاح خبره کیږي، له بل پلوه د راتلونکو انتخاباتو د ژر ترسره کېدو په اړه هم غوښتنې مطرح کیږي. د پخوانی ولسمشر لومړی مرستیال محمد یونس قانوني د پنځشنبه په ورځ له افغانستانه د پخوانی شوروي ځواکونو د وتلو د ورځې د لمانځلو په غونډه کې هم د موضوع ته اشاره وکړه. خاغری قانوني سرګند کړه چې افغان حکومت باید د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو د ترسره کېدو نیټه ژر اعلان کړي.
زودرس و قابل اعتماد به
مردم. دیوی انتخابات باید ژر تر سره او د افغانستان خلکو ته د باور وړ وي. د ملي شورا انتخابات هم ډیر مهم دي، خو په ځنګړی توګه د جمهوریت ریاست شفاف انتخابات ارزښت لري، او د دې انتخاباتو شفاف تر سره کېدل یو جدي اړتیا ده
و یو ضرورت است.
له ښاغلي قانوني مخکې یو شمېر نورو سیاسي څیرو او ګوندونو هم ورته غوښتنې مطرح کړي او ویلي دي چې حکومت د انتخاباتي سیستم په بشپړه توګه اصلاح او د انتخاباتو نیټه د ژر اعلان کړي. د افغانستان نوې ملي جبهه چې د افغان حکومت له مخالفو سیاسي ډلو څخه بلل کیږي هم وایي چې د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره هغه شان چې لازمه ده اقدامات نه دي شوي. د دې جبهې مشر انوارالحق هدي هم په دې غونډه کې وویل چې حکومت باید د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره جدي اقدامات وکړي.
کلانترین مشکل ما فعلا شفافیت انتخابات است.
دیوی زمونږ تر ټولو لوی ستونزه اوس مهال د انتخاباتو شفافیت دی. زمونږ په باور حکومت د شفافو انتخاباتو لپاره هیڅ حرکت نه دی کړی. له نهو نه وو ته د کمشنرانو د شمیر کمول زما له نظره کوم ریفورم نه دی، او دا د خلکو سترګو ته د خاورو شیندل دی. سیاسي څیرې او ګوندونه ویره لري چې د تیرو انتخاباتو ستونزې یو ځل بیا په افغانستان کې تکرار نشي او خلک په انتخاباتو خپل باور له لاسه ورنکړي. خو افغان حکومت وایي چې د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره د پاموړ کارونه شوي او په دې برخه کې هلې ځلې دوام لري، او د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره د نویو کمیشنرانو ټاکل په دې برخه کې د افغان حکومت له مهمو اقداماتو نه بلل کیږي. په عین حال کې د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په دې غونډه کې وویل چې افغان حکومت د انتخاباتي سیستم د اصلاح لپاره ژمن دی، او د عادلانه انتخاباتو ترسره کېدل د دې هیواد د سلامتۍ ضامن دی.
برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه.
دیوی د شفافو او عادلانه انتخاباتو ترسره کېدل او انتخاباتي اصلاحات چې د شفافو انتخاباتو سبب وګرځي مهم دي. انتخاباتي اصلاحات یو لوی دوسیه و چې یو برخه تطبیق شوي او ډیر څه په مخ کې لرو. نن د سلامت ضامن څه بلل کیږي؟ د خلکو په لاس د برخلیک ټاکل د شفافو سراسري او عادلانه انتخاباتو للارې. بلخوا د ولسمشر غنی د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی وایي د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون څخه د دوی تمه داده چې خپل عملیاتي پلان او د انتخاباتو د ترسره کېدو تقویم په حمل میاشت کې حکومت ته وسپاري. په افغانستان کې انتخاباتي اصلاحات او په شفاف ډول د راتلونکو انتخاباتو ترسره کېدل د عامو خلکو جدي غوښتنه هم ده، او نړیوالو هم ټینګار کړی چې د ملي وحدت حکومت باید انتخاباتي سیستم اصلاح او راتلونکي انتخابات په عادلانه توګه ترسره کړي.
azadiradio.com راپورونه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
تاسو زموږ غږ آزادی رادیو اوري. آزادی رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او لوی خارون کې په صفه ډول اوریدل شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژیکو څیړنو مرکز وایي پاکستان باید له میشتو افغان کډوالو څخه سیاسي ګټه پورته نه کړي. د دې مرکز رئیس فرامرز تمنا د څرګندونو وروسته له هغې وکړه چې پاکستاني ځواکونو په لاهور کې د دوشنبې ورځې تر انتحاري حملې وروسته شاوخوا څلوېښت افغانان ونیول. په دې اړه عبادالله حننزی رپورټ لري.
د پاکستان په لاهور کې د دوشنبه ورځې د انتحاري حملې په تړاو د دغه هیواد د پولیسو لوري د یو شمېر افغان کډوالو تر نیول وروسته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژیکو څیړنو مرکز پر پاکستان غږ کوي چې په هغه هیواد کې له میاشتو افغان کډوالو څخه سیاسي استفاده ونه کړي. د دغه مرکز رئیس فرامرز تمنا د پنجشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل افغانستان تل په پاکستان کې له طرحه شویو تروریستي پلانونو څخه زیانمن دی. خغلی تمنا وایي د افغانستان د امنیتي بنسټونو معلومات ښیي چې په دواړو هیوادونو کې شوي تروریستي پیښې په پاکستان کې طرحه کیږي. دی وایي افغان حکومت تل له هغو تروریستي پیښو څخه زیانمن شوی چې په پاکستان کې طرحه کیږي. افغان حکومت دا ردوي چې ګواکې په افغانستان کې مخالفې وسله والې ډلې په پاکستان کې په ترسره شویو بریدونو کې لاس لري. برعکس، موږ د پاکستان له خاورې څخه ګواښل شوي یو. هیله لرم چې له افغان کډوالو څخه هیڅ ډول سیاسي استفاده ونه شي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د نوموړي هیواد امنیتي ځواکونو په لاهور کې د دوشنبې ورځې تر انتحاري بریت وروسته څلوېښت تنه نیولي چې یو شمېر یې افغانان دي. د پاکستان دنیا نیوز چینل راپور ورکړی چې دا کسان د لاهور ښار د وروستۍ انتحاري حملې په تړاو نیول شوي دي. په افغانستان کې د پاکستان سفارت مطبوعاتي مسؤول اختر منیر ازادي راډیو ته وویل دوی لا تر اوسه په دې اړه پوره معلومات نه لري. دا لومړی ځل نه دی چې پاکستاني ځواکونو په یاد هیواد کې تر چاودنو او انتحاري حملو وروسته افغانان نیسي او ځوروي یې، بلکې تر دې وړاندې هم د افغان کډوالو د نیولو، ځورولو او آن له یاد هیواد څخه یې د اجباري ایستلو راپورونه هم ورکړل شوي دي. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي د پاکستان حکومت باید له کډوالو سره د بشري حقونو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د شویو تړونونو مطابق چلند وکړي. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل ازادي راډیو ته وویل په پاکستان کې د بیګناه افغانانو نیول او زورول د کډوالۍ د ټولو قوانینو او اصولو څخه سرغړونه ده.
چیرې په بیګناه ډول افغانان نیول کیږي، دا د افغانستان او پاکستان ترمنځ دو اړخیزو تفاهم لیکونو څخه سرغړونه ده، همدارنګه د کډوالۍ په تړاو د ټولو نړیوالو قوانینو او کنوانسیونونو څخه سرغړونه ده.
خغلی میاخیل وایي په پاکستان کې د افغانستان د کډوالو آتشې په دې برخه کې هڅې کوي چې نیول شوي بیګناه افغان کډوال خوشي کړي. په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو راپورونه داسې مهال ورکول کیږي چې د چهارشنبې پر ورځ په یاد هیواد کې د افغانستان، پاکستان او د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ ترمنځ غونډه وشوه. په دې غونډه کې درې اړخیز تړون هم لاسلیک شو چې له مخې به یې د 2018 میلادي کال تر پایه په پاکستان کې د میشت راجستر شوي او افغان کډوالو د اوسېدلو موده وغځیږي. عبادالله هننزه، ازادي راډیو، کابل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
بصیر هلمن له کابل خپل پیغام کې وایي د بهرنیو هیوادونو لاسوهنې په افغانستان کې بندې نشي، نو په افغانستان کې سوله امکان نه لري. افغان حکومت باید د بهرنیو لاسوهنې بندې کړي. عزیز الرحمن له ننګرهار په خپل اس ایم ایس کې لیکلي، د پاکستان نظام د په خبره يهودي نظام دی او زما د نړۍ له ټولو مسلمانانو غوښتنه ده چې د دې نظام پر خلاف جهاد وکړي. مستغنی د زابل ولایت د شاجوی څخه په خپل اس ایم ایس کې ازادي راډیو ته چې راستولې دی لیکلي دي چې د مسکو کانفرنس د افغانستان د کشالې د حل ضامن نه بریښي. محمد قاسم زواک له هلمند څخه لیکي، نړیوال باید پر پاکستان بندیزونه ولګوي ځکه ټولې تورستي ډلې په پاکستان کې دي، د جنگ او انتحاري حملو لپاره افغانستان ته راځي. او دغه راز زمونږ یو بل اوریدونکي چې نوم یې صحیح نه دی ذکر شوی، خو زی عاطف الله د لونسر نورستان نه لولم، وایي چې دولت له پکار دی چې د ګلبدین حکمتیار د راتګ لپاره امنیتي تدابیر ونیسي. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 په پا کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په صفه ډول اوریدل شي. اوکراینی ژورنالیست مایکولا سیمینا چې د ازادي راډیو همکار هم دی، د اوکراین په کریمیا کې چې د روسیې تر کنټرول لاندې ده له محاکمې سره مخ دی، نوموړی پر بیلتون پالنې تورن شوی دی. په دې اړه د ازادي راډیو د خبری څانګې رپورټ له اجمل د ان څخه اورو.
د سیمینا وکیل اندری سیبینن وایي د سیمینا د دوسیې په اړه لومړنۍ استماعي غونډه د جمعې په ورځ د کریمیا په مرکز سیمپروپول کې جوړیږي. د دې خبریال مدافع وکیل ایمیل کوربودینوف د فبروري په 8 نیټه ازادي راډیو ته ویلي وو د نوموړي اصلي محاکمه د فبروري په 28 نیټه پیلېږي. دا خبریال په اپریل کې نیول شوی او بیا خوش شو خورته ویل شوی چې د کریمیا لټه په وسمه بنوځي. نوموړی پر بیلتون پالنې تورن دی. دا تور پر سیمینا د هغه مقالې له کبله لګیدلی چې نوموړي پر خپل ویب بلاګ خپره کړی و او پکې د روسیې لخوا د کریمیا پر نیولو پر مسکو انتقاد کړی و. دې خبریال ته پرده لګیدلې د تورونو وروستی ورژن په ډسمبر میاشت کې ورکړل شوی. سیمینا پرده لګیدلې تورونه رد کړي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان او د رسنیو د دفاع ټولنو د سیمینا د دوسیې په اړه اندېښنه ښودلې او فعالان وایي دا په کریمیا کې د آزادو رسنیو د خاموشه کولو لپاره د روسیې د هڅو یوه برخه ده. د بشري حقوقو فعالان وایي روسیا او هغه چارواکي چې مسکو پر کریمیا مسلط کړي په پرله پسې توګه د هغه کسانو د ځپلو لپاره چې د روسیې سره د کریمیا د یو ځای کېدو مخالف دي پرله پسې کمپاین پر مخ وړي. پاغو کې چې لدی ځپنې سره مخ دي، د کریمیا د تاتارانو د ټولنې غړي، آزاد رسنۍ او ژورنالیستان شامل دي. د ازادي راډیو رئیس توماس کین په جنوري میاشت کې پر سیمینار د لګیدلې تورونو په اړه ویلي وو. دا تورونه د روسیا او د روسیې د ملاتړ لرونکو چارواکو دغه په خو اقداماتو برخه د چغواړي په کریمیا کې خلکو ته د خپلواکو معلوماتو د رسولو په برخه کې د ازادي اروپا ازادي راډیو د ژورنالیستیک ماموریت مخه ډب کړي. روسیه په 2014 کال په مارچ کې د اوکراین څخه کریمیا ونیوله. مسکو لومړی کریمیا ته سرتیری واستول چې مهم تاسیسات ونیسي. وروسته یې دغه ظاهرا یوه ټول پښتنه ترسره کړه چې اوکراین د امریکا متحده ایالاتو او د ملګرو ملتونو په سازمان کې تر سلو زیاتو نورو هیوادونو غیر قانوني بللې وه. د همدې ټول پښتنې پر بنسټ وروسته کریمیا د روسیې یوه برخه اعلان کړه.
ازادي خبری مجله اوري.
تاسو زمنګ غغله ازادي رادیو او ری دوستانو زمنګ د نن ورځې د خبرونو او رستي خبري مجله درته ستار فروغ وړاندې کوي.
تشکر آقای مراد، شما خسته نباشید. شنونده های عزیز سلام، ساعت 6:30 دقیقه شام به وقت کابل شد. به این مجله خبری رادیو ازادی خوش آمدید. من ستار فروغ با همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. رئیس جمهوری افغانستان در رأس یک هیئت بلندپایه دولتی برای اشتراک در اجلاس امنیتی منشن شام امروز عازم جرمنی شد. در صدر مطالب خبری ما در این مورد برایتان بیشتر میگیم. پیش از معرفی کامل فهرست داشته های برنامه، تازه ترین خبرها با سلطان محمد سرور.
رئیس جمهور افغانستان عازم آلمان شد. ده‌ها تنی که در جوزجان از سوی طالبان بازداشت شده بودند رها شدند. حزب اسلامی گلبدین حکمتیار گزارش‌ها در مورد بیماری رهبر این حزب را بی اساس خوانده رد کرد. رئیس جمهور روسیه میگوید برقراری مجدد روابط استخباراتی میان آمریکا و روسیه مبارزه در برابر تروریسم را تقویت می‌بخشد و به نفع هر دو کشور است. و دور جدید مذاکرات صلح در سوریه در قزاقستان جریان دارد. تفصیل اخبار. رئیس جمهور افغانستان جهت اشتراک در کنفرانس سالانه امنیتی میونیخ شام امروز عازم جرمنی شد. اعلامیه ارگ ریاست جمهوری میگوید که رئیس جمهور محمد اشرف غنی در حاشیه این گردهمایی با شمار از رهبران درباره مسائل مهم امنیتی گفتگو خواهد کرد. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور درباره این مسافرت به خبرنگاران در کابل چنین گفت:
رئیس جمهور در این نشست روی افراطیت و بنیادگرایی و خطر تهدید تروریسم برای منطقه و جهان صحبت خواهد کرد.
53مین کنفرانس امنیتی میونیخ که فردا جمعه آغاز می شود، 2 روز ادامه خواهد داشت. حدود 500 نفر از رهبران و نمایندگان کشورها و سازمانهای مختلف جهان در این گردهمایی سهم می گیرند. 52 تن در ولسوالی درزاب ولایت جوزجان از قید طالبان مسلح رها شدند. محمد رضا غفوری سخنگوی والی جوزجان به رادیو آزادی گفت این افراد به وساطت بزرگان قومی چاشت امروز رهایی یافتند. طالبان مسلح این 52 تن را که گفته می شود دهقانانند دیروز با خود برده بودند. علت این رویداد به درستی روشن نیست. پیش از این ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته بود که این دهقانان را به خاطر سرپیچی از حکم طالبان بازداشت کرده بودند. حزب اسلامی گلبدین حکمتیار گزارش‌ها در مورد بیماری رهبر این حزب را بی اساس خوانده رد کرد. نادر افغان یک سخنگوی این حزب امروز بر رادیو آزادی گفت صحت گلبدین حکمتیار خوب است و در حال حاضر در افغانستان به سر می‌برد. این اظهارات پس از آن صورت می‌گیرد که به تازگی رسانه‌های ترکی گزارش دادند که گلبدین حکمتیار بیمار است و جهت تداوی در یکی از شفاخانه‌های ترکیه بستری شده است. پیش از این یک هیئت حزب اسلامی به هدف گفتگو با مقام‌های ترکیه به آن کشور سفر کرده است. و اولین بازی مسابقات 50 اوور یک روزه میان تیم افغانستان و زیمبابوه در حراره که تا دقایق پیش جریان داشت به علت باران متوقف شد. تیم افغانستان برای تیم رقیب خود 216 رنز هدف تعیین کرده است. تیم زیمبابوه با از دست دادن 4 بازیکن خود در 28 اوور 99 رنز یا امتیاز کسب کرده بود.
رادیو آزادی.
رئیس جمهور روسیه میگوید برقراری مجدد روابط استخباراتی میان امریکا و روسیه مبارزه در برابر تروریسم را تقویت میبخشد و به نفع هر دو کشور است. ولادیمیر پوتین در خطاب به گردهمایی اداره ولادیمیر پوتین در خطاب به گردهمایی اداره فدرالی خدمات امنیتی روسیه در مسکو امروز گفت که برقراری مجدد تفاهم با اداره های استخبارات امریکا و دیگر کشورهای ناتو به نفع همه است. رابط میان مسکو و واشنگتن پس از اینکه روسیه شبه جزیره کریمیای اوکراین را در سال 2014 با خود ملحق ساخت و حمایت خود از جدایی طلبان در شرق اوکراین را آغاز کرد، به نازل‌ترین سطح خود بعد از جنگ سرد پایین آمده است. دوره جدید مذاکرات صلح در سوریه در قزاقستان جریان دارد. این گفتگو که به میانجیگری ایران، ترکیه و روسیه برگزار می شود، از حمایت ملل متحد نیز برخوردار است. یک مسئول وزارت خارجه قزاقستان امروز در آستانه به خبرنگاران گفت یک جلسه عمومی به اشتراک روسیه، ایران، ترکیه و نمایندگان حکومت سوریه و مخالفان آن بعد از ظهر امروز برگزار می شود. قزاقستان دیروز گفته بود که مذاکرات به خاطر دلایل تکنیکی که آن را مشخص نساخت یک روز تأخیر شد. گزارش ها می رسانند که پیش از آغاز جلسه عمومی امروز مشوره های دو جانبه در جریان بوده است. اشتراک کنندگان این گردهمایی سعی دارند جنگ 5 ساله در سوریه که بیش از 300 هزار نفر در آن کشته شده اند خاتمه داده شود. قرار است مهاجران در امریکا امروز اعتصاب کاری کنند. آنها به مکاتب و کار حاضر نخواهند شد تا نشان دهند که برای اقتصاد امریکا و نحوه زندگی در این کشور چقدر اهمیت دارند. این اعتصاب زیر عنوان یک روز بدون مهاجران در شهرهای به شمول واشنگتن دی سی، فیلادلفیا، باستن، هیوستن، شیکاگو و نیویورک سازماندهی شده است. این اعتصاب که از طریق رسانه‌های اجتماعی و تبلیغ شفاهی سازماندهی شده است، برای اعتراض در برابر اظهارات اخیر رئیس جمهور دونالد ترامپ را اندازی می شود که گفته است اخراج مهاجران غیر قانونی را شدت می بخشد. و در نتیجه حمله هوایی بر یک گردهمایی عزاداران در نزدیکی صنعا پایتخت یمن 9 زن و 1 طفل کشته شدند. مسئولان طبی و باشندگان منطقه می افزایند که حداقل 10 زن دیگر در نتیجه این حمله که بر بخش زنان در این گردهمایی در منطقه ارهب در 40 کیلومتری شمال صنعا دیروز صورت گرفت زخمی شدند. شورشان حوثی که صنعا را زیر تصرف خود دارند، ائتلاف برهبری عربستان سعودی را مسئول این حمله دانست. اما این ائتلاف که عمدتاً کشورهای عربی خلیج فارس در آن شاملند، در مورد کدام تبصره فوری نکرده است. پایان اخبار.
ساعت 6:37 شام به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. این هم فهرست کوتاهی از داشته های این برنامه. رئیس جمهور اشرف غنی برای اشتراک در کنفرانس امنیتی منشن عازم جرمنی شد.
رئیس جمهور در این نشست روی افراطیت و بنیادگرایی و خطر تهدید تروریسم برای منطقه و جهان صحبت خواهد کرد.
رئیس جبهه نوین ملی افغانستان که اپوزیسیون حکومت این کشور به حساب می آید می گوید گام های لازم در زمینه اصلاح نظام انتخاباتی برداشته نشده است.
بعدی ما حکومت به ارتباط شفافیت انتخابات هیچ حرکتی نکرد. تعداد کمیشنرها را از 9 به 7 پایین کردن، کدام ریفورمی نیست. اید چشم مردم خاک زدن است.
اتاق تجارت بین‌المللی امروز رسما در کابل به فعالیت آغاز کرد.
هدف مایان از تأسیس از این نهاد بین‌المللی همکاری با اتاق تجارت و صنایع افغانستان و سایر نهادهای زیربط می باشد.
دیگر مطالب و موضوعات خبری را هم دنبال میکنیم، با ما باشید. سلام مجدد بر شما، من ستاد فروخ در این مجله خبری رادیو آزادی میزبان شما هستم. همکارم در بخش تکنیک امان امیرزی هم برایتان سلام تقدیم میکند. رئیس جمهور افغانستان در رأس یک هیئت بلندپایه دولتی شام امروز کابل را به قصد جرمنی ترک کرد. هدف از این مسافرت محمد اشرف غنی و هیئت همراهش اشتراک در 53مین کنفرانس امنیتی منشن خوانده می شود. یک معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان بعد از ظهر امروز به خبرنگاران در کابل گفت رئیس جمهور اشرف غنی در این اجلاس روی افراطیت و بنیادگرایی و خطر تهدید تروریسم برای منطقه و جهان سخنرانی خواهد کرد. شاه حسین مرتضوی افزود که آقای غنی در حاشیه این نشست با معاون رئیس جمهور امریکا، صدر اعظم جرمنی و برخی دیگر از مقامهای بلندپایه برخی کشورها و منشی عمومی سازمان ملل متحد دیدارهای نیز خواهد داشت. انتظار می رود در جریان این مسافرت رئیس جمهور افغانستان به جرمنی موافقتنامه همکاری میان افغانستان و اتحادیه اروپا نیز از سوی اکلیل حکیمی وزیر مالیه افغانستان و فدریکا مغرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا به امضا برسد. نورالله شایان از کابل گزارش می دهد.
شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور ناوقت روز پنجشنبه در یک نشست خبری گفت که مبارزه با موج پنجم خشونت یا داعش و دیگر گروه های تروریستی محور اصلی سخنرانی رئیس جمهور را تشکیل می دهد.
رئیس جمهور در این نشست روی افراطیت و بنیادگرایی و خطر تهدید تروریسم برای منطقه و جهان صحبت خواهد کرد.
در این سفر رئیس جمهور غنی را حنیف اتمر مشاور امنیت ملی، اکلیل حکیمی وزیر مالیه و شمار از مقامات افغان همراهی میکنند. گفتنی است که کنفرانس سالانه امنیتی مونیخ یک نشست بین المللی استراتژیک با موضوع امنیت و سیاست خارجی است که همساله یک یا چند موضوع مهم امنیت جهانی در آن مطرح میشوند و شرکت کنندگان درباره آن به بحث و تبادل نظر میپردازند. گفته میشود که محور بحث مقامات در کنفرانس امنیتی مونیخ را مسائل مربوط به کشورهایی که درگیر جنگند و مبارزه علیه تروریسم و داعش تشکیل می‌دهد. ارگ ریاست جمهوری افغانستان میگوید که در حاشیه نشست رئیس جمهور غنی با معاون رئیس جمهور امریکا، صدر اعظم آلمان و مقامات برخی کشورهای دیگر نیز دیدار و گفتگو میکند. به گفته شاه حسین مرتضوی همکاری های دو جانبه و مبارزه با تروریسم در این گفتگوها مطرح خواهد شد. از سوی هم ودیر صافی کارشناس مسائل سیاسی در صحبت با رادیو آزادی روی تلاش های رئیس جمهور غنی برای جلب حمایت بین المللی در خصوص کمک به نیروهای امنیتی این کشور تاکید میکند.
اضرار تروریسم به جهانیان هم از این منطقه تثبیت کرده بتانه ای به نفع افغانستان است و مفید ثابت میشه، حالا که افغانستان قربانی حادثات تروریستی منطقوی و بین المللی.
هرچند کارشناسان افغان از نتایج گذشته این چنین نشست‌های بین المللی چندان رضایت نشان نمی‌دهند، اما می‌گویند که مقامات حکومت وحدت ملی باید از خطر تهدید فعالیت‌های گروه‌های تروریستی جهانیان را بیشتر از پیش آگاه نمایند.
شنیدید که رئیس جمهور افغانستان برای اشتراک در کنفرانس امنیتی مونشن شام امروز عازم جرمنی شد. نشست امنیتی مونشن در جرمنی هم همساله حدود 350 تن از چهره های ارشد از بیش از 70 کشور جهان را گرد هم می آورد تا در بحث ها روی چالش های امنیتی موجود و آینده سهم بگیرند. سران دولت ها و حکومت ها، سایر مقامات دولتی، وزیران، اعضای پارلمان، نماینده های ارشد قوای مسلح، دانشمندان و اعضای مدنی و نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی شامل فهرست اشتراک کننده های نشست امنیتی مونشنند. این نشست همساله در ماه فوریه برگزار می شود و قرار است که اجلاس امسال فردا آغاز و الی یک شنبه ادامه یابد.
مجله خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. برخی از اعضای رهبری شورای حراست و ثبات افغانستان از کشورهای همسایه و منطقه به خصوص پاکستان و روسیه می خواهند تا از مداخله در امور افغانستان خودداری کنند. عبدالرب رسول سیاف رهبر پیشین جهادی و عضو رهبری این شورا امروز در مراسم تجلیل از 28مین سال روز خروج قشون سرخ شوروی سابق از افغانستان در کابل گفت کشورهای مداخلگر باید از شکست اتحاد جماهیر شوروی وقت در افغانستان پند بگیرند. نصرت پارسا خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش می‌دهد.
در حالی که اخیراً گزارش‌های مبنی بر حمایت روسیه از طالبان منتشر شده، برخی مقام‌های پیشین و رهبران جهادی از این کشور می‌خواهند تا از مداخله در امور افغانستان دست بکشد. عبدالرب رسول سیاف عضو رهبری شورای حراست و ثبات و از رهبران جهادی که در مراسم تجلیل از 28مین سال روز خروج نیروهای شوروی از افغانستان سخنرانی میکرد اظهار داشت که روسیه باید از شکست اتحاد جماهیر شوروی وقت در افغانستان پند گرفته و بار دیگر خود را خراب نکند.
او دفعه اتحادتان در هم شکست، کل شوروی پاشان شد. ام دفعه می سلامت جانتان غنیمت بدانین، به این مردم غرض نگیرین. ما خب بیز و بیران هستیم. میگلوچ از او چی میترسه؟ ما کجای ما را دیگه بیران میکنه؟ کجا سالم مانده که او را بیران کنه؟ خود بیران نکنن، خود خراب نکنن، بشینن در جای شد. اگر خیرشان میرسه خوب، اگر نه شر نرسانند برای ما.
این اظهارات در حال مطرح می شود که بر اساس برخی گزارش ها روسیه به هدف جلوگیری از نفوذ داعش با طالبان رابطه برقرار کرده و از این گروه حمایت می کند. اخیراً برخی نماینده های مردم در ولسی جرگه گفتند که بر اساس اطلاعات روسیه به طالبان سلاح می فرستد. سفیر روسیه در کابل پیش از این تماس با طالبان را تایید کرده و گفته است که این تماس به هدف حفاظت جان کارمندان سفارت این کشور در افغانستان برقرار شده است. عبدالرب رسول سیاف در کنار روسیه خطاب به برخی کشورهای همسایه نیز میگوید و ایرانی افغانستان به و ایرانی آسیا می انجامد. همزمان با این محمد یونس قانونی معاون رئیس جمهور پیشین افغانستان که در این مراسم سخن میگفت اظهار داشت که اگر جهاد در برابر شوروی در افغانستان صفر میشد، جغرافیایی به نام پاکستان وجود نمی داشت.
اگر جهاد در افغانستان صفر میشد، اشغال در افغانستان نهایی میشد، امروز چیزی به نام جغرافیای پاکستان در نقشه دنیا وجود نمی داشت. از این لحاظ پاکستان مدیون مجاهدت مردم افغانستان است، همان گونه که ما مدیون حمایت مردم پاکستان هستیم.
اعضای شورای حراست و ثبات افغانستان در کنار این که خواستار غیر سیاسی بودن نیروهای امنیتی اند، از حکومت میخواهند تا از مجاهدین در شکست دادن مخالفان مصالح دولت و حفظ نظام استفاده شود. اظهارات رهبران پیشین جهادی در برابر پاکستان در حال صورت میگیرد که تیت پاو سرپرست کمیته روابط بین الملل کنگره آمریکا گفته است پاکستان باید به عنوان کشور حامی تروریسم شناخته شود. آقای تیت پاو در گفتگو با برخی رسانه‌های آمریکایی گفته است که پاکستان به نام فوجش از آمریکا پول و تجهیزات دریافت می‌نماید و آن را به اختیار طالبان در افغانستان قرار می‌دهد. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar
پیشتر شنیدید که رئیس جمهور افغانستان در رأس یک هیئت بلندپایه‌ای دولتی شام امروز کابل را به قصد جرمنی ترک کرد. هدف از این مسافرت محمد اشرف غنی و هیئت همراهش اشتراک در 53مین کنفرانس امنیتی منشن خوانده می شود. همین حالا احمد سیر مهجور استاد پانتون را از پاریس در خط تلفن با خود داریم. آقای مهجور سلام، به برنامه خوش آمدین. به نظر شما اشتراک رئیس جمهور افغانستان در نشست امنیتی منشن برای این کشور چقدر مهم است؟
کنفرانس امنیتی منشن در حال حاضر اهمیت نسبتاً مهمی را داره، اولی که جامعه بین الملل و خصوص اروپا میخواد تعهدات خود در قبال افغانستان تجدید بکنه و از کارهایی که تا سال گذشته تان شد او را ارزیابی بکنه و همچنان چیزی که مهم است که دولت افغانستان شفافیت بیشتر، مراعات حقوق بشر بخصوص در سی زنا و کودکان میخواین و همچنان در بخش قضایی در تطبیق عدالت تاکید بیشتر خواهند کرد. و ما فراموش نکنیم که شهروندان اروپا که پول می پردازند، مالیات خود می پردازند، دولت های خود حسابدهی خوبتر می خواهند که تا در کجای پولایشان مصرف می شود و چی دستاوردهای دارد. آنچه که از افغانستان صورت می گیرد حمایت اروپا ایست بیشتر به خاطر حفظ دستاوردها است که در سالهای گذشته انجام گرفته. و نقطه اخیری است که او چیزی که مهم است برای اروپا فعلا دوباره فعال شدن نقش استراتژیک روسیه است که در قبال قضیه افغانستان مطرح میشه و میخواه روسا ابتکار عمل در قضیه افغانستان تا اندازی از سایر رقبای خود بگیره و این چیز باعث میشه که اروپایان در این مورد یک موقف مشخص باید در قبال قضیه داشته باشه، با وجودی که با رسیدن به قدرت رسیدن آقای ترامپ در امریکا بعض اختلافات یا سلیقه‌ای یا عمیق‌تر از او بین اروپا و امریکا پیدا شدن، مگر اروپا نمیخواه این ابتکار عمل را از غرب به دست روسا به آسانی بده.
آقای مهجور، با معذرت، ریاست جمهوری افغانستان گفته که رئیس جمهور اشرف غنی در این نشست روی افراطیت و بنیادگرایی و خطر تهدید تروریسم برای منطقه و جهان سخنرانی خواهد کرد. به نظر شما سخنرانی رئیس جمهور اشرف غنی در چنین یک اجلاس که در آن مقامات بلندپایه کشورهای مختلف جهان از جمله معاون رئیس جمهور آمریکا اشتراک میکند چقدر حائز اهمیت است؟
او چیزی که اروپا و امریکا و افغانستان را نقطه مشترک برشان می بخشه ایست که تروریسم دشمن مشترک هر سه کشور است، یا اگر اروپا را یک منطقه جغرافیایی مشخص بگیریم، و یگانه چیزی که میتونه اینا را کارهایشان فعالیتهایشان منسجم کنه و در یک محور سوق بده مسئله مبارزه با دهشت افکنی و افرادگرایی شدید اسلامی است که نظم جهانی و در نظام فعلی افغانستان را، خود امنیت اروپا را و حتی امریکا را در خطر میندازه. و آقای رئیس جمهور به خوبی درک میکنه موضوع را که این نقطه اساسی است که روش بحث شوه و روی ازیم کنه مسئله اختلاف بین کشورهای اروپا، افغانستان و امریکا وجود نداره.
با تشکر از شما احمد سیار مهجور، استاد پانتون در پاریس و یکی از آگاهان مسائل سیاسی افغان در خط تلفن با ما بود.
مجله خبری از رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را همه روزه می توانید از هفت صبح تا هفت شام روی امواج متوسط 12.96 و 100.5 FM بشنوید. روی این امواج نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را از هفت شام تا هفت صبح دنبال کنید و رادیو آزادی را از هفت صبح تا هفت شام. برخی از مقامات بلندپایه حکومت پیشین افغانستان و رئیس جبهه نوین ملی از حکومت خواستند که در زمینه برگزاری انتخابات آینده به گونه شفاف اقدامات جدی را روی دست بگیرد. بیشتر در این گزارش از جاوید حسنزاده بشنوید.
اگر از یک جانب از اصلاح کامل نظام انتخاباتی در افغانستان سخن گفته می شود، از سوی دیگر خواستها در مورد برگزاری هرچه زودتر انتخابات آینده نیز مطرح می گردد. محمد یونس قانونی، معاون اول رئیس جمهور پیشین، روز پنج شنبه در مراسم تجلیل از خروج قشون سرخ شوروی وقت از افغانستان نیز به این مسئله اشاره کرد. آقای قانونی تاکید کرد که حکومت باید تاریخ برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها را هرچه زودتر اعلام کند.
انتخابات زودرس و قابل اعتماد به مردم افغانستان باشد، همچنانی که انتخابات در سطح پارلمان و خصوصا در ارتباط با ریاست جمهوری، این یک نیاز و یک ضرورت است.
پیش از آقای قانونی، شمار از چهره ها و احزاب سیاسی دیگر نیز چنین خواستی را مطرح کرده و تاکید کردند که حکومت باید نظام انتخاباتی را کاملا اصلاح کرده و تاریخ برگزاری انتخابات را اعلام نماید. جبهه نوین ملی افغانستان که از گروه های مخالف سیاسی حکومت خوانده می شود، نیز می گوید که حکومت دوری که لازم بود برای اصلاح نظام انتخاباتی اقدامات را انجام نداده است. انور لقهدی، رئیس این جبهه، در این نشست گفت که حکومت باید برای برگزاری انتخابات آینده گام های جدی را بردارد.
کلانترین مشکل ما فعلا شفافیت انتخابات است. بعقیده ما حکومت به ارتباط شفافیت انتخابات هیچ حرکتی نکرده. تعدادی کمیشنرها را از 9 به 7 پایین کردن، کدام ریفورمی نیست. اید چشم مردم خاک زدن است و متاسفانه که عواقبی برای مردم ما بسیار خراب می باشد.
چهره ها و احزاب سیاسی طرز دارند که مشکلات انتخابات گذشته یک بار دیگر در افغانستان تکرار نشده و مردم اعتبارشان را نسبت به انتخابات از دست ندهند. اما حکومت افغانستان میگوید که برای اصلاح نظام انتخاباتی کارهای قابل ملاحظه صورت گرفته است و در این بخش تلاش ها جریان داشته و تعیین کمیشنران جدید برای کمیسیون های انتخاباتی از اقدامات مهم در این بخش خوانده می شود. در این حال عبدالله عبدالله، رئیس اجرای حکومت، در این نشست گفت که حکومت افغانستان به اصلاح نظام انتخاباتی متعهد است و کارها در این بخش ادامه دارد.
برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه، اصلاحات انتخاباتی که باز منجر به او شود. اصلاحات انتخاباتی یک دوسیه بسیار بزرگ بود، از او تنها یک بخشش تدبیر شده، باقی مانده آنچه که در پیش رو داریم امروز ضامن سلامت چی است؟ حق تعیین سرنوشت به دست مردم از طریق انتخابات سرتاسری شفاف و عادلانه.
در این حال شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری میگوید که انتظار ما از کمیسیون مستقل انتخابات این است که پلان عملیاتی و تقویم انتخابات را در ماه حمل به ما تسلیم نماید. اصلاحات انتخاباتی در افغانستان و برگزاری انتخابات آینده به گونه شفاف خواست جدی مردم نیز بوده و سوی هم جامعه جهانی تاکید دارد که حکومت وحدت ملی باید سیستم انتخاباتی را اصلاح و انتخابات آینده را به گونه عادلانه برگزار نماید.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
در یک گزارش تازه که دیروز منتشر شد، از مشکل در بخش حاکمیت قانون در افغانستان و مراحل پیچیده موجود در برابر سرمایه گذاری ها و دیگر مشکلات یاد شده است. بیشتر در این مورد در این گزارش از زرغونه منگل بشنوید.
افغانستان در اندکس بین المللی استقلال اقتصادی سال 2017 در جایگاه 163 قرار گرفته است. در این جدول هنگ کنگ، سنگاپور و زیلاند جدید در جایگاه اول، دوم و سوم قرار گرفتند. کانادا و امارات متحده عرب هفتم و هشتم، بریتانیا دوازدهم، امریکا هفدهم و ترکیه در جایگاه شستم قرار دارد. چین 111، پاکستان 141 و هند 143 می باشد. با در نظر داشته رشد اقتصادی کشورها، نتایج این اندکس عجیب به نظر می رسد و سوال مطرح می گردد که معیارهای استقلال اقتصادی کدام ها اند؟ اندکس استقلال اقتصادی سال 2017 که هر سال از سوی هربیتیج فاوندیشن منتشر می گردد، جزئیات سهولت های وسیع را منتشر می کند که مردم در جوامع آزاد از آن بهره می برند. به همین دلیل عراق، لیبیا، سوریه، سومالیا و یمن که به سبب ناامنی ها این سروی در آن ممکن نبود و همچنان کشور کوچک اروپایی لختنشتاین که اقتصادش تا حد زیاد با سوئیس وابسته است در این لیست شامل نیستند. در این لیست نام افغانستان 2 بیشتر از اوکراین و 6 بیشتر از ترکمنستان بوده، ولی بعد از اکوادور، لایبریا و چاد در ردیف 163 قرار دارد. این اولین بار است که نام افغانستان در این لیست یاد شده است. هربیتیج فاوندیشن در گزارش خود می گوید این نشان می دهد که حال می توان بعض معلومات مهم اقتصادی را از افغانستان دریافت کرد. بر اساس این گزارش، افغانستان در دهه گذشته رشد سریع و دشوار اقتصادی داشته است. کارهای ساختمانی و زراعت بخش‌های مهمی اند که در پیشرفت اقتصاد افغانستان کمک کردند. در این گزارش، عضویت افغانستان در سازمان تجارت جهانی یا WTO نیز مهم خوانده شده است. ولی گزارش می‌گوید ابهام سیاسی و وضعیت امنیتی مشکلاتی اند که هنوز هم در افغانستان موجودند. گزارش هربیتیج فاوندیشن می افزاید که در بخش حاکمیت قانون هم در افغانستان مشکلات موجودند و به همین سبب حکومت در رسانیدن خدمات اساسی به مردمش ناکام بوده است. فساد اداری مشکل دیگر است که از آن در این گزارش هربیتیج فاوندیشن یاد و گفته شده است که فساد اداری سکتور محاکم و بانکداری را در افغانستان متضرر ساخته است.
حالا هم گزارش داریم که نمایندگی اتاق تجارت بین المللی امروز رسماً در کابل ایجاد و به فعالیت آغاز کرد. افغانستان حدود 8 قبل عضویت این اتاق را کسب نمود. جاوید حسنزاده خبرنگار رادیو آزادی از کابل جزئیات می دهد.
نمایندگی اتاق تجارت بین المللی به حضور داشت رئیس اجرایه و دیگر مقامات افغان با گرفتن جواز فعالیت کارش را روز پنجشنبه رسماً در کابل آغاز کرد. مقامات افغان جلب سرمایه گذاری های خارجی به کشور، حضور قوی سکتور خصوصی افغانستان در نشست های جهانی، ایجاد روابط بهتر افغانستان با تجارت جهانی و رفع موانع در برابر تجارت این کشور را از پیشرفت های مهم فعالیت این نهاد می دانند. مایل آقا خیرخواه رئیس هیئت اتاق تجارت بین المللی در افغانستان در نشست برگزار شده به این مناسبت گفت این اتاق کارهای صنعتی در افغانستان را بیشتر از این منظم خواهد ساخت.
هدف ما آن است تأسیس از این نهاد بین المللی همکاری با اتاق تجارت و صنایع افغانستان و سایر نهادهای زیربط در جهت بسیج سکتور خصوصی کشور برای انجام کارهای مهم صنعتی، خدماتی و تجارتی تحت رهبری دولت جمهوری اسلامی افغانستان می باشد که در چارچوب همکاری میان سکتور خصوصی و سکتور عامه باید عملی شود.
عضویت افغانستان در اتاق تجارت بین المللی در جون سال 2016 میلادی پذیرفته شده بود. 92 کشور عضویت اتاق تجارت بین المللی را دارد. عضویت افغانستان برای داشتن روابط بهتر تجارتی با این کشورها گام مهم در بخش اقتصادی این کشور خوانده می شود. با این همه اتاق تجارت و صنایع افغانستان نیز از حدود 80 سال به این طرف در کشور فعالیت دارد.
رسیدیم به پایان این مجله خبری رادیو آزادی و نشرات امروز ما. فردا ساعت 7 صبح بار دیگر با مطالب تازه و متنوع برمیگردیم. سر ساعت 7 شام نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را دنبال کنید. شب بخیر.